هر شاګرد نه پوښتنه وشي چې ته د درس مفهوم وایه، د نن ورځې د لیک لوست موضوع چې تاسو وه دغه هدف ما ته ووایه، تا څومره او څه ترې زده کړله. مهمه نه ده چې د درې پاڼو مکمله محتوا یو شاګرد زده کړي، هغه وهڅول شي چې په کور کې هم کار وکول شي او کاري خانګي چې ورکول کېږي په دې شکل نه چې تاسو مشخصې جملې له کتاب نه ولیکئ او په هغه باندې بیا کار وکړئ تاسو، بلکې هغوی ته داسې ډول باندې کورنۍ دنده ورکول شي چې هغوی ته وویل شي چې تاسو د دغه درس مفهوم خپلو کتابچو ته انتقال کړئ او د کاري خانګي په توګه ماته راوړئ.
سید رحمان عمران وایي په دې خاطر چې زده کوونکي او محصلان وکولی شي لا درس یو څه واخلي، ښه ده چې زده کوونکي او استادان په پوهیدلو تمرکز وکړي نه په یادولو.
د دې ستونزې د حل لپاره لومړی زده کوونکي باید په خپلو درسونو تمرکز ولري، توجه ورته وکړي، که چیرې په کوم مفهوم پوه نه شي له استاذه پوښتنه وکړي، تر اخري حده هڅه وکړي چې په مفهوم یې ځان پوه کړي، او د دې تر څنګ د دغه درس مفهوم بار بار په خپل ذهن یا فکر کې راولي، سوچ بې وکړي، غور بې وکړي. په دې ډول سره کولی شي چې دغه ستونزه نقصه یا ستونزه رفع شي. او د استاذانو په برخه کې استاذ باید له ښه پوره تیارۍ سره صنف ته ولاړ شي، عملي مثالونه محصلینو یا زده کوونکو ته ورکړي، دغه درس انځوریز کړي، په یو قسم سره د دې درس انځورونه وکړي چې د شاګردانو په ذهن کې کښېني، او د دې تر څنګ که وکړی شو چې د همدغه درس د مفهوم تمثیل وکړی شي، نو دغه درس به د محصلینو په ذهنونو کې کښېني او محصلین به بیا اړ نه وي چې دغه درس میخانیک یا پرته له مفهومه خپل ذهن ته وسپاري.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې یو شمیر زده کوونکي د پوهیدلو پر ځای یادولو ته مخه کوي، د کټ مټ یادولو پایلې څه وي، او په دې خاطر چې زده کوونکي وکولای سي په خپلو درسونو ځان په ښه ډول وپوهوي، کومو خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د ښوونې او روزنې پوهنتون له استادې زهرا ولید رحماني سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدلو ته بولم.
یو شاګرد یا یو محصل ولې دې ته اړ کیږي چې میخانیک وکړي یا زده یې نکړي؟
بعضې اوقات داسې کیږي چې محصل نشي کولی چې هغه مسایل چې لولي د هغه معنا او مفهوم یعنی پیدا کولی نشي، او د هغه محصل لپاره ډېر سختي دي چې پوه شي چې دا څه ویلې ده. نو د دې په لحاظ چې په امتحان کې پاتې نشي، نو دا شروع کوي په میخانیک کولو کې. بیا سوالونه هم کیدای شي چې په سمه توګه حل کړي، یعنی همدغه شان چې په کتاب کې راغلی ده همدغه شان لیکي، مګر په معنا او مفهوم یې نه پوهیږي، او کله چې امتحان پای ته رسیږي هغه معلومات هم د ده له مغزه نه وځي. او بل علت یې دا دی چې محصل اصلا کوشش نه کوي چې په معنا او په مفهوم باندې ورسیږي، او هم کوشش نه کوي چې په هغه شیانو چې زده کړی ده څه رقم د هغې نه عملي استفاده وکړي، چې دا یو نوع بې انګیزګي ښایي چې وي، چې اصلا د رشته سره انګیزه نه لري، علاقه نه لري، ښایي داسې وي. او بل دا چې بعضې ښوونکي شته دي چې هغوی کله چې سوالونه جوړوي یا کله چې له شاګرد نه یا د محصل نه پوښتنه کوي، بیا غواړي چې هماغه شان چې په کتاب کې شته دي هماغه شان به بیرته یې باید یا ویلې کې او یا یې ووایي. که چیرې یو کلمه لاندې او باندې شو، نو هغه سوالونه بیا غلطي نیسي، چې دا بالکل غلطه ده، ځکه چې دا مهمه نه ده چې مونږ ام هغه ادبیات زده کړو، بلکې مهم دا ده چې مفهوم څه دی، معنای څه دی، او څه رقم مونږ کولای شو چې دغه فلسفې نه استفاده وکړو په خپل عملي کارونو کې او په خپل ژوند کې. بعضي میتودونه دي چې شاګرد بالکل داسې روزی چې بالکل داسې میخانیک او قید باید وي چې همدا شانې چې ورته ویل کېږي همدا شانې باید په امانتدارۍ سره د هغوی نه اخیستل کېږي، چې دا هم درستی نه دي.
نو دا چې ډېر شاګردان او محصلین درس میخانیک کوي، دوی ته به څه پایلې ولري؟
یو یې دا دی چې هغه څوک چې کلونه کلونه زیار باسي او تحصیل کوي، مګر همدا چې د فراغت سند یې واخیستل، بیا هیڅ هم نه پوهیږي چې څه باید وکړي. او بل دا چې کله چې یو ځای د دې لپاره مثلا د لولو نمرو د درلودلو په مناسبت دی یو ځای کې مقرر کیږي، بیا هم نه پوهیږي چې د خپل علم نه څه رقم استفاده وکړي.
ډیره مننه استاد. نو د دې حل لارې څه دي چې زده کوونکي یا زده کړیالان څنګه باید وکړي چې درس میخانیک نه کړي؟
هغه کسان په خپل ژوند کې خوشبخت دي چې ژوند د علم سره یو ځای وي او یو تړاو ولري. که چیرې دوی جلا شي، هرومرو مشکلات ډیر زیات کیږي. لومړی باید هر درس چې وایي، هر مضمون چې دوی لولي، باید پوه شي چې دا د څه لپاره دي او په کوم ځای کې د دې نه کار اخیستل کیږي. باید په معنا یې پوه شي. که چیرې په معنا یې پوه نه شو، باید له نورو نه مرسته وغواړي. اصلا دا یو پروسه ده چې لومړی باید پوه شي چې دغه شی چې زده کوم څه معنا لري. ابتدایی دانش پیدا شي، بیا شناخت پیدا شي، درک کی چې دا څه معنا لري. باید پوه شي پکې. کله چې پوه شو، بیا تحلیل کی، بیا تجزیه کی، بیا د هغه په باره کې باید قضاوت وکړي. یعنی دغه پروسه باید طی شي چې سړی وکولای شي چې په سمه توګه زده کړي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملسه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت سیدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال خغلې متي الله صفای صاحب دی، او په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي. که چیرې مشکلات پیښیږي، چې پیشبیني او وړاندوینه هم ډیره سخته ده، د دوی آمادګي له هر اړخه ورته څه ده. ډیره مننه جناب صفای صاحب. څه ارزیابي او څه ارزونه لري روان زمي لپاره چې دا به څنګه زمي ډیر به سختي کې بني؟
څه کال د هوا پیژندنې دارو اظهارات منگو اوریدل، دارنگ د وخت نمخ کې د بارانونو د اوریدو او واوري په زیمو سیمو کې د اوریدو شاهدانو د خی چې نسبت نورو کلونو ته یو سخت شمه چې هغه به د ځان سره د واوري او بارانو دا به ولري، او طبیعي ده چې کله واوري وریږي باران وریږي نو د ځان سره به طبیعي پیښې لکه سیلابونه دي د ده شاهدان به اوسو چې موږ امیدوار یو چې وشو کولی په دغې سخت ژمي کې کوم حادثې چې پیښیږي هغه په هغه شکل چې اړتیا یې ورته رسیدګي وکړو.
صفای صاحب، آمادګي مو څنګه ده؟ په کومو برخو کې مو آمادګي نیولې؟ څه اقدامات تر اوسه کړي؟
موږ لومړی د روان کال په دوام د مخنیونه یا د وقایوي اقدامات چې مو ترسره کړ، لومړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره موږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. موږ په ټول افغانستان کې 40 ولایت د سیلابونو په وړاندې د جک تهدید سره مخ دي، او 4 ولایتونه د ځمکې خوېدنې سره د تهدید سره په جک کچ کې واقع دي. دوهم مخنیونه اقدام چې موږ کړی په روان کال کې، مو په 14 ولایتونو کې 40 وقایوي پروژې تطبیق کړي دي، او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي دغه په وړاندې مو د زیانمننې کچ د راټیټ کړي. دا هغه ترڅنګ مو 240 د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر په رابطه خلک عامه پوهاوی ولري، هغه دپاره تدابیر ولري، د دې دپاره هم کار کړی. د هغه تر څنګ مو د خطر پیژندلې اطلس د ټول هیواد په کچه موږ کار پرې کړی.
له مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تدابیر او اقدامات څه دي؟ تر کومه حده پورې کارونه پرمخ تللي؟
ټولو ولایتونو کې 122 نغد پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجې په ډول هلته موجودې دي. د دې تر څنګ 10,000 کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره موږ آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. تر څنګ 140 روپۍ افغانۍ منګه د مالی وزارت څخه مطالبه لرو چې چیرې امیدواری شته چې دا موږ ته منظور شي، دغه پیسې هم موږ په مرکز کې ککله کمزای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسو د ولایتي استرار کمیټې چې دغه مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورتي مواد توزیع موږ هغه ته رسو. د ترڅنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي.
دغه پلان د ژمي چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی، دغه پلان کې څه شامل دي، هم د تخنیکي اړخه او هم د عملی اقداماتو اړخه؟
دا پلان چې ټاکلې ده چې $30 میلیونه به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي، تر اوسه $40 میلیونه ترلاسه شوی دی او ټاکل شوی دی $6 میلیونه هم موږ خبرې روانې دي چې ډونران سره چې دوی دغه تامین کړي. دا پلان په څلورو برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندیدو امکان شته، دا موږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعاً 348 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واورې او باران او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2500 کیلومتره سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت، او همدارنګه 1500 کیلومتره سړک دا به د کلیو بیا رغونې وزارت پاکاري کوي، او 2500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري دپاره ورکول کیږي د پلان تطبیق دپاره. بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي، او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارت سره وزارتونو سره، لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بی ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي، د شلټر په برخه کې، د سرپناه د ورکولو په برخه کې، موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې، همدارنګه د صحي خدماتو تامین دی چې صحي خدمات به تامینېږي په مختلفو صعب العبور و لارو کې به سیاره صحي کلینیکونه ایجادېږي، او د امن ځایونه به په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهیپار او دې لارو کې ایجادېږي چې دا ټول دربر نیسي.
صفای صاحب، تاسو په ځمې کې د لویو لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډېر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولې یو شکایت دی په هر ځمې کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي؟
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. موږ د پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسؤلیت لري. موږ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند د کلیو او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورټ وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږي موږ کوو، نه دا چې موږ د دغه قراردادونو کې دخل او تصرف ولرو یا مداخله ولرو چې چا سره باید قرارداد شي څنګه باید قرارداد شي. اما دا تشویش چې د هیوادوالو ده، دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی، او وختن فوختن دوی سره دا تشویش هم د هغوی سره شریک کړی، او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو د مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوارۍ چې راتلونکو کلونو کې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نشي.
سو د موادو در رسیدو یا د کومکونو در رسیدو خبر وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقدي پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیخې کیږي؟
موږ څو ډول مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیخې کیږي دوا بیا ساتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد حتی سیهی مواد و کیتونه داشیان دلته ورسی تر څنګه غیر غذایی مواد هم دی لکه کمپلی دی او فرزن خیمی دی کالی دی د بارتیا ور شیان دی او غذایی مواد دی دادی بیا د تر څنګه همکاري موسسی دی موږ سره کار کوي نور نړیواله موسسی دی یونیسار ده او چا ده یو سیر ده یا این آر سی ده یونیسف ده سره میاشت ده دی ټول سره همغږی ډبلیو اف پی ده دی هم بیا کله چې پیښه کیږي دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسی.
صفای صاحب یو شکایت همیشه یا تل دا وي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي ویشل یې په خلکو باندې په دې کې فساد وي په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي اما موږ د پلاټ کیو چې دغه موارد تشخیص کو تثبیت کو په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند موارد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي زما د خلکو نه د مطبوعاتو نه تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغسې مواردو کې موږ سره همکاري وکړي تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي دا یو خپل خاص میکانیزم لري هلته د ولایتي استقرار کمیټه ده د استقرار کمیټې مشري والی کوي سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغې کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هغه کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي توزیع کیږي چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې داخل دي حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دغې پروسې څخه نظارت وکړي اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري په راتلونکي کې تکرار نه شي او که ابهامي په دا اړه موږ خپل تحقیق وکړو مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت کړو
نو دغه ترتیباتو ته او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مجمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمي کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي
موږ د پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي بلکې دا یې مسؤلیت هم دی وظیفه هم ده چې باید خلکو ته رسیدگی وکړي او عاجله رسیدگی وکړي پر ځای رسیدگی وکړي واقعي متضررین تثبیت کی تشخیص کی مستحقینو ته مرسته ورسیږي نه دا چې نور خلکو ته د دې تر څنګ چې موږ د خپل مسؤلیت او وظیفه ګڼو د خلکو څخه هم غواړو چې موږ سره همکار وسی ولایتي ادارو سره موږ همکار وسی خپل وزارت سره همکار وسی همیشه موږ سره په تماس وسی مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته موږ سره دا غوینم غوښتنه ده چې په دې پروسو کې موږ سره همکار وسی چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغه د رفع کولو لپاره موږ وشو کولای پر ځای او لازم اقدامات وکړو
غلای متی الله صفای صاحب ډیره مننه کور مو ودان
ډیره مننه کور ودان
بیغم ژوندو وسوسه مینوا بیغم جوندو وسوسه می نوا مینا چی نوا